بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 9 د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 14 او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 6 نیټه ده. خو ګوردونکو، تاسو په دغه خبرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې ولې هندوستان د اروپایي اتحادیې په دوه ګونه چلن باندې اعتراض کوي نومیږي، ورپسې د صهیونیست رژیم په هکله ځانګړی پروګرام لرو، بیا رڼا سرچینې 19 پروګرام هم درته وړاندې کیږي، او په آخر کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم اوریدلی شئ. خو ګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لستلټی کې، ایران نړیوالو قوانینو ته ژمن دی خو هیڅکله د زور خبره نه مني. د افغانستان غیر قانوني کډوالو ته د ایران خدمات ښه دي. او د سوری لسویدا سیمې قبیل ځواکونه ووتل. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نړیوالو قوانینو ته ژمن یو خو هیڅکله د زور خبره نه منو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل موږ ځان نړیوالو قوانینو ته ژمن ګڼو او د خپل هیواد د اټومي فعالیتونو له سوله ایزوالي او د شفافیت په دلیل مو له څارنې او پلټنې هیڅ اندېښنه نه ده لرلې او نه یې لرو، خو ټینګار کوو چې له خپلو قانوني حقونو زموږ د ملت محرومولو او د زور او د دباو تپل هیڅکله د منلو وړ چاره نه ده. د ایران ولسمشر پزشکیان پرون د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې او د دنیا بدلونونو په تیره بیا د ایران پر ضد د صهیونیست رژیم او د امریکا په 12 ورځني جنگ کې د اوربند له ټینګېدا او د خبرو اترو له سره پیلولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅولو لپاره د اروپایي هیوادونو له کوشش وروسته ټینګار وکړ. د ایران د خپلو اصولي سیاستونو پر اساس تل د هر هغه اقدام چې د اصول او د امنیت د پیاوړتیا سبب کیږي ملاتړ کړی دی. هغه ویل تاریخ ګواه دی چې ایران هیڅکله د جنگ او د نامنه هڅه نه ده کړې او تل یې د سیمې د سولې او د ثبات په تثبیت کې مهم رول او هغې شیندونکی رول لرلی دی. خو په داسې شرایطو کې چې موږ له امریکا سره په خبرو اترو بوخت وو، د ټولو نړیوالو معیارونو او قوانینو پر خلاف صهیونیست رژیم په ایران برید وکړ او په دوام کې امریکا هم له دغه رژیم سره په کامل غږملتیا کې زموږ په اټومي مرکزونو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژاند تر کاملې څارنې او پلټنې لاندې دي بمباریانې وکړې. د ایران ولسمشر پزشکیان زیاته کړه، د ایران ملت لږ تر لږه هیله له نړیوالو قوانینو او مقرراتو سره سم زموږ په اټومي مرکزونو باندې د تیریو غندلو، خو له بده مرغه د اټومي انرژي نړیوال اژانس دغه حمله ونه غندلې. د ایران ولس مشر د سهونست رژیم د جنگ را منځته کول او د تیرایو او د عام وجلې په وړاندې د بشري حقوقو د مدعي هیوادونو په دوه ګونه کنشړونو باندې سخت نیوکې سره ویل. هغه څه چې نن سبا په غازی کې د ماشومان او ښځو له وژلې او نسل کوشي رانیولې د اوبو درملو ته د لاسرسي مخه نیول پکې شامل دي له هیڅ نړیوالو اخلاقي او انساني قانوني معیارونو سره سمون نه خوري. خو له بده مرغه د بشري حقوقو ادا کوونکو هیوادونو د دغو جنایتونو او د ظلمونو د اندازې په هکله سترګې پټې کړې دي او د اسرائیل رژیم د جنگ جوړولو او د جنایتونو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. دښمن د ایران د حکومت د نسکورولو لپاره راغلی و خو ایران نن د اسلام زړه دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د راډیو د ټلویزیون ادارې صدا او سیما پخوانی مشر عزت الله زغرامی په یوې مرکې کې ویل متعال خدای زموږ لپاره یو میدان پرانیسته چې هم خپلې کمزوریانې وپیژندو هم خپل د قوت ټکي او زیاته کړه. اولن دښمن بریالی نه شو ځکه چې دښمن واقعا اول له هر ډول شعار څخه به خارج د ایران د نظام د نسکورولو لپاره راغلی و. اول یې ډیر قوي عمل وکړ او د دغو بلنونو او د دغو پلانونو لپاره یې کلونه کلونه تمرینونه کړي وو هماغه ډول چې په خپله یې ویلي دي. زرغمی زیاته کړه مونږ له لویدیځو هیوادونو امریکا سره جنګیږو او په حقیقت کې مونږ له دوی سره ایډیالوژیک جنگ درلود. دغه هیوادونه د لویدیځ د مشرتوب لپاره ایران په خپله لاره کې خنډ ګڼي او کلونه کلونه کېږي چې ایران په دې زمینه کې د دوی په لاره کې خنډ دی او هماغه ډول چې په ځلونو ویلي دي باید د مار سر وټکوو او راغلي وو چې دغه کار ترسره کړي. د ایران د راډیو ټلویزیون ادارې صدا او سیما پخوانی مشر زرغمی بیا وویل مونږ باید دغه خبره هیره نه کړو. هغه ټولنیز کړچرونه چې مونږ لرل دښمن په تمه کې واچوه او دا باید وروسته زموږ لپاره یو درس شي. مونږ ښه عمل ونه کړ او دښمن په تمه کې پرېوته. وی ویل اوس موقعه ده چې پوځي عملیات وکړو په حقیقي معنا یو هایبریډي جنگ پیل کړو. او د ایران کار پای ته ورسوي خو بریالي نه شول او د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنه‌ای په تعبیر په خپله بدبخته او بیچاره شول. دښمن هیڅ نتیجې ته ونه رسید او په یو دقیق او قوي استخباراتي کار سره یې زموږ ستر پوځي قومندانان شهید کړل او زموږ په پوځي برخو هوایي دفاع سیسټمونه یې بریدونه وکړل. د ایران په خلکو به هم بریدونه وکړل د دې لپاره چې د خلکو په زړونو کې ویره او ډار واچوي. دښمن داسې احساس درلود شاید ځینې ټولنیز اختلافات او خفګانونه چې د ایران په ټولنه کې شته له دښمن سره مرسته وکړي. او د ایران نظام ختمیږي خو کله چې د سیجیل توغندۍ بریدونه پیل شول نو دښمن لسونه پورته کړل او امریکا ته یې پانه یوړله چې ایران ته ووایي اوسمهاله اوربند بند کړي که چیرې دښمن ماتې نه وای خوړلي نو هیڅ اوربند یې نه کوه. د افغانستان غیر قانوني کډوالو ته د ایران خدمات ښه دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په هرات کې د افغانستان د سرپرست حکومت د خارجه وزارت د نمایندګۍ مشر محمد اسماعیل سلیم د افغانستان د غیر قانوني کډوالو د منظمولو د نړیوال کیمپ څخه د هرات د والی د کتنې په څنګ کې ویل خپل هیواد افغانستان ته د بیرته ستنېدا په وخت د افغانستان غیر قانوني کډوالو ته د ایران د ملت او د حکومت خدمات ښه دي چې د کډراونې ځای لري. هغه ویل د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د خاريزو په ډېر احترام او سخاوت مندانه کړچار سره قرباتوب کړي دي. محمد اسماعیل سلیم زیاته کړه د افغانستان سرپرست حکومت او د هیواد خلکو په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان له خاريزو د ایرانیانو ښه قرباتوب هیر نه کړي. په هرات کې د افغانستان د سرپرست حکومت د خارجه چارو د وزارت د نمایندګۍ مشر محمد اسماعیل سلیم دې ته په اشاره سره چې د افغانستان غیر قانوني کډوال په ډېر احترام سره له ایران څخه خپل هیواد ته ورستنېږي وویل له ایران څخه د ستنېدا په وخت د افغانستان د غیر قانوني کډوالو په مشکل ناتو باندې غور کول د ایران خراسان رضوی ولایت د هرات د والی د سفر یو تر ټولو مهم پروګرام دی. ریچارډ بینیټ له جرمنی څخه د یو اتیا افغان کډوالو په ریستلو اندېښنه څرګنده کړه. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ له جرمنی څخه د افغانستان د یو اتیا کډوالو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده ان مجرمین هم باید ونه ویستل شي. بینیټ پرون په خپل ایکسپان کې لیکلي دي چې له جرمني څخه د نورو افغان کډوالو د ایستلو احتمال هم شته. د امریکا کانګرس اوکراین ته د پوځي مرستو تمدیدولو ته رایه ورکړه. زموږ خبریال راپور کړی د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندري برماک په یو لړ څرګندونو کې اوکراین ته د پوځي مرستو تمدیدولو ته د امریکا د ولسي جرګي کانګرس د پریکنده رایه ورکولو خبر ورکړ. هغه زیاته کړه د امریکا کانګرس اوکراین ته د پوځي مرستو د دوام لپاره خپل رایه ورکړې ده. په همدې ترتیب د امریکا له نبراسکا ایالت څخه د ولسي جرګي کانګرس یو ریپبلیکن غړي بیکن وویل کانګرس د شپږو یا مخالف رایو په مقابل کې په 353 موافق رایو سره له اوکراین سره د پوځي مرستو دوام ته رایه ورکړې ده. د مرستو دغه لایحه اوس د غور لپاره د امریکا مشرانو جرګې سنا ته استول شوې ده او د تصویدا په بڼه کې به د لاسلیک ادارې لپاره ولسمشر ټرمپ ته ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ مخکې د ناټو له مشر مارک روتی سره په کتنې کې ویلي وو اوکراین به د میلیونو ډالرو وسلې ترلاسه کړي. د ویلو ده چې دغه لایحه د مشرانو جرګې د دوو غړیو لینډسی ګراهام او ریچارډ بلومنټل لخوا برابره شوې ده او 50 سنیتوران یې ملاتړ هم کوي او دغه لایحه ولسمشر ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د چین د برازیل او د هندوستان په شموله هیوادونو چې له روسیې سره تجارت ته دوام ورکوي په وارداتو باندې کابو 500% تاروپی او ټیکسونه ولګوي. اوکراین امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو صادرولو ته تیار دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی په یو لړ څرګندونو کې په دې خبرې سره چې کیب چمتو دی چې له امریکا څخه د پرمختللو وسلو د اخیستلو په ترڅ کې د اوکراین جوړې بی پیلوټ الوتکې امریکا ته صادرې کړي وویل مونږ واشنگټن ته د بی پیلوټ الوتکو صادرولو ته تیار یو. هغه له روسیې سره په جنګ کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو اغېز ته په اشارې سره وویل دغه بی پیلوټ الوتکو د انسانانو د ژوند په بچولو کې اغېزمن رول لوبولی او د ډرون الوتکو تولیدات ډیر زیات شوی دی. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی په دې خبر سره چې کیه باید امریکا له ولسمشر ټرمپ سره خپلې موافقې په چټکۍ سره اجرا کړي ټینګار وکړ. موږ د هوایي دفاع د وسلو د اخیستلو او د یو نوي دفاعي تړون په باره کې د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره موافقې ته رسیدلي یو او زه هیله من یم چې له امریکا سره د وسلو د اخیستلو او د خرڅولو په هکله نوي تړونونه راتلونکي اونۍ لاسلیک شي. د سوریې له سویدا سیمې ټول قبایل ځواکونه وتلي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سوریې د موقت حکومت د کورنۍ چارو د وزارت ویان نورالدین البابا وویل ټول قبایلي ځواکونه په کامل ډول له سویدا ښار څخه وتلي. هغه زیاته کړه د اوربند موافقې د اجرا کولو لپاره د سوریې د کورنۍ چارو د وزارت له کوششونو وروسته د دغه وزارت ځواکونه د سویدا ولایت په شمال او لویدي سیمو کې دیره شوي هم دي. هغه وویل د سوریې سویدا ښار له ټولو قبایلي ځواکونو څخه خالي کړی شوی او د دغه ښار په کوڅو کې جنګونه بند شوي. د سوریې ځینو سرچینو پر نوویل چې په سویدا ولایت کې د اوربند له اعلان څخه څو دقیقې وروسته د جولاني ځواکونو د اوربند خلاف ورزي وکړه او په دغه سیمه کې په ملکي وګړو او د هغوی په کورونو ډزې او حملې وکړې. د جولاني ملاتړي عرب قبایلوایي تر هغه وخته چې د سوریې موقته حکومت او امنیتي ځواکونه په واک کې وي له سویدا وتلو ته حاضر نه دي. دا په داسې حال کې دي چې ځینو عرب سرچینو وویل چې د اوربند له اعلان وروسته اوس په سویدا ولایت کې نسبي آرامښت واکمن دی. له تېرو څو ورځو راهیسې د سوریې په سویدا ولایت کې د بودو قبایلي خلکو او د دروزیانو ترمنځ په جنګونو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. فرانسې په سوریې کې د اوربند ته د احترام غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانیې کې ویل په سویدا ولایت کې له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې پرون ورځې اعلان شوي اوربند ته پایبنده واوسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیانیې کې ویل شوي دي پاریس د سوریې په سویدا سیمه کې د اوربند اعلانېدا هرکلی کوي. دغه بیانیه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې جنګ او تاوتریخوالی باید سمدستي بند شي زیاته کړه. موږ له ټولو خواوو غواړو چې اوربند ته زیات پایبنده واوسي. دغه را د سهونیست رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کاتس په یو لړ څرګندونه کې ویل چې د سوریې جنوب سیمه به له وسلو خالي وي. د اسرائیل رژیم د جنگ وزیر کاتس د امریکا له دفاع وزیر پیټ هیکسټ سره خپلې کتنې ته په اشاره سره وویل ما له هغه سره د ستراتیژیک او د سیمه ییزو مسایلو په هکله خبرې او د نظر تبادله کړې ده. د سهونیست رژیم د جنگ وزیر دغه را د سوریې پر ضد دغه رژیم حملو ته په اشاره سره وویل موږ د سوریې د سرپرست حکومت د ولسمشر ابو محمد الجولانی باندې اعتماد نه لرو او د سهونیست رژیم جنایتونه د امریکا له ملاتړ پرته امکان نه لري. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د پتیالې غورځنګ د یوې بیانې په خبرولو سره وویل په غازی ترنګ کې بوګنون کې جنایتونه چې د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوینشنونو لخوا جرم بلل شوی دی د امریکا له ملاتړ او د نړیوالې ټولنې له اجازې او د عربو او د اسلامي حکومتونو له نفرت څخه له ډکې چوپتیا پرته نه ترسره کېدل. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ایډیو عزت منور دن کوز به وا سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې ولې هندستان د اروپایي اتحاد په دوه ګونی چلند اعتراض کړی دی نومیږي. د هندوستان د باندنیو چارو وزارت د روسیې پر ضد اروپایي اتحادیې له نویو بندیزونو او همدغه راز په یوه هندي پیټروکیمیکل چڼځای باندې له بندیز لګولو سره مخالفت وکړ او د انرژۍ د سوداګرۍ په برخه کې د دغه اتحادیې له دوه ګڼو میرونو سره خپل ناخوښي څرګنده کړه. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان رندیر جیسوال ویل اروپایي اتحادیې باید د انرژۍ په تجارت کې عادلانه غیر سیاسي او انډوله چلند غوره کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان رندیر جیسوال د اکسپورټ ټولنیزې رسنۍ د روسیې پر خلاف د اروپایي اتحادیې د نوي بندیزونو په اړه ولیکل، هندوستان د بندیزونو د لګولو لپاره له یو اړخیز اقداماتو څخه ملاتړ نه کوي، موږ یو مسؤلیت منونکي لوبغاړی یو. اروپایي اتحادیې د جمعې پورې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې پر ضد بایکاټونو د لګولو اتلسم واردې تصویب کارډ په دې بندیزونو کې په یو هندي پیټروکیمیکل شرکت هم شامل دی چې د روسي د روس نفت شرکت مالکیت ګڼل کیږي. په دغو بندیزونو کې چې د جولای په 13مه نیټه د اروپایي اتحادیې د استازو لخوا په بروکسل کې تصویب شول، 22 روسي بانکونه، د روسي د مستقیمو پانګونو صندوق آر ډي آی ایف او اړوند شرکتونه او د روسي سمندري پایپ لاین نورد سټریم په کې شامل دي. سربیره پر دې دا بندیزونه د روسیې د تیلو بیا په اروپایي بازار کې لښپېتو ډالرو څخه و څلوېښت اشاره شپږ ډالرو ته راکموي او همداراز په یو سلو پنځه تیروړونکو بیړیو باندې هم محدودیتونه لګوي. اروپایي اتحادیې عایده کوي چې دغه بیړۍ د روسیې د پټې بیړۍ برخه دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جمعې پورې د دغو بندیزونو په غبرګون کې ویل، موږ څو وارې ویلي دي چې دا ډول یو اړخیزه محدودیتونه غیر قانوني دي او موږ ورسره مخالف یو. هغه زیاته کړه، د روسیې فیډریشن د بندیزونو له شرایطو سره عادت شوی او یو ډول مصونیت یعنی خوندیتوب یې ترلاسه کړی دی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ.
سی هونستی تولنه او تیاره اڑخونه. ده تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلی و منی. عزیزانو، سیستماتیک جنسی تیری د سی هونستی تولنه تیاره اڑخونه تنوال لاندې د له یو ځانګړي پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو ګران اوریدونکو، په نیواکي سیمو کې د تلمودي ډلهییزو مراسمو په ترڅ کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو نوی جزئیات افشا کېده. سی هونستی ټولنې ته جدي ټکان ورکړی دی. اوس مهال د سی هونست رژیم غذایي سیستم د دوه اخلاقي فساد دوسیو په اړه پلټنې کوي او د غذایي جګړې او د سی هونستی رسنیو پر دې موضوع د تمرکز له کبله دا دوسیې پټې شوې دي. تېرې سه شنبې ورځ د سی هونست رژیم پوځي پولیسو د خیش رادار سیستم کې د وو عسکرو د نیولو اعلان وکړ چې په خپلو همکارانو جنسي او رواني تیری کړی دی. د سیهونیستی ورځپاڼې یادیو ته هارونو د خپلې ویبپاڼې په راپور کې ویلي دي دا کړنې د زړو عسکرو لخوا د نویو ځواکونو پر وړاندې د معمولي چلند په توګه ترسره شوي دي چې پکې توهین او جنسي او رواني تیری شامل دي. دا راپور زیاتوي چې لسګونه سیهونیستي سرتیري د دې کړنو قربانیان شوي دي او د جنسي اعتراو په اړه پلټنې لا هم دوام لري. سرچینی اټکل کوي چې د دې کړنو ځینې برخې د سیهونیست رژیم لخوا پر ایران د تیری او د واده صادق درې د عملیاتو پر مهال ترسره شوي دي. په داسې وخت کې چې د سیهونیست رژیم د هوایي دفاع عسکر باید په خپلو ماموریتونو کې تر ټولو بوخت وای.
د تلمودي مراسمو قربانیان ماشومان. دوهمه دوسیه د بنی براک خار په هریدیم ټولنه کې د تلمودي افراطیانو په وړاندې د پرله پسې شکایتونو پورې اړه لري چې د تیرو دوو لسیزو راهیسې د ماشومانو په وړاندې د پراخو جنسي تیریو کیسه کوي. ویل کیږي چې په دې قضیه کې ګڼ شمیر قربانیان شته چې د دې جنایتونو عاملینو لخوا ګواښل شوي تر څو په وړاندې شکایت ونه کړي. یدعود اهارانوت زیاتوی چې احتمالا د هشو مریم سیهونستی سازمان مشر حایم روتیر او د دې خار یو بل مهم شخصیت د څو کلونو لپاره د ځوانانو په وړاندې په جنسي تیریو او زور زیاتی کې ښکیل و. روتیر تیره اونۍ په د بنګوریون هوایی ډګر کې نیول شوی او تر پوښتنو لاندې دی. د هریدیم ټولنې یو بل مذهبي شخصیت هم د دې قضیې د تورن په توګه یاد شوی چې د 15 کلونو لپاره یې پر ځوانانو او ماشومانو جنسي تیری کړی دی. د دې تیریو قربانیان د 12 کلنۍ او تر دې لوړ عمر لرونکي ماشومان دي چې په محکمه کې تورن کسان د زور زیاتی، جنسي تیری او د واک له ناوړه استفادې په تور محکوم کړي دي. یویل یوسف چې د روتیر له نږدې کسانو څخه دی د دې قضیې بل تورن دی چې وروستیو کې نیول شوی. هغه د کلونو راهیسې د دې جنایتونو د قربانیانو په چوب کولو کې لوی رول لوبولی دی. اوس مهال له لس څخه زیاتو قربانیانو خپل شکایتونه په رسمي توګه ثبت کړي دي. قربانیانو غوښتنه کړې ده چې د دې جنایتونو په وړاندې چوب پاتې نه شي او له نورو کسانو یې وغوښتل چې که دوی هم د دې کړنو قربانیان به وي چوب پاتې نه شي او خپل شکایتونه ثبت کړي.
سخت او دردونکې اعترافات. یائل آریل یوه ښځه ده چې د تلمودي مراسمو د ډلهییزو جنسي تریو په مراسمو کې برخه اخیستې وه. هغې د سیهونیست رژیم د پارلمان د کنسرټ په غونډه کې د هریدیم ټولنې په تلمودي مراسمو کې د ماشومانو پر وړاندې د خطرناکو جنسي تریو په اړه سخت اعترافات وکړل. هغې د سیهونیست رژیم له 14 ټلویزیون سره په مراکه کې زیاته کړه چې په ماشومتوب کې دې حلقې ته ننوتلې او تر 20 کلنۍ پورې دې جنایتونه او زور زیاتی ته اړ ایستل شوي وه. هغې په دغه مراکه کې اعتراف وکړ چې پوهیږي د سیهونیست رژیم لوړپوړي چارواکي په تیره بیا د پارلمان د کنیسټ اوسینیا پخوانی استازي په دې جنسي تیریو کې لاس لري. د سیهونیستي میرمنې د دې قضیې د تړلو لپاره د فشارونو او ګواښونو خبره وکړه. وی ویل چې مجبوره شوي وه په دغو مراسمو کې پر ماشومانو ګڼ تیری وکړي، خو دا کړنې د هغې د خپلې خوښې نه وي او نن خپله دنده ګڼي چې د دې تیریو په اړه خبرې وکړي. د یادیو ته هارونوف رسپانې په پلټنو کې یو شمېر نورو ښځو هم سره مراکې شوي دي او منلې ده چې د تلمودي ډلهییزو مراسمو څخه د جونو او د هلکانو پر وړاندې د زور زیاتی او جنسي تیریو لپاره کار اخیستل کیږي.
دوستانو، دا تیری اکثرا د نفوذ لرونکو کسانو لخوا او د تلمودي مراسمو په پلمه ترسره کیږي. د قربانیانو د اعترافاتو له مخې د دې کسانو ځینې ډاکټران، ښوونکي او د پولیسو غړي یا د سیهونیست رژیم د کنیست اوسنی او پخوانی غړي دي. تاس مایر یو بل قربانی د 10 کلنۍ په عمر کې د دې مراسمو د شتون په اړه څرګندونې کړي او ټینګار یې کوي چې د بېلابېلو تیریو شاهد و. هغه وایي چې په یوه له دې تیریو کې حتی ژوند له خطر سره مخامخ شوی او د تنفس توانې له لاسه ورکړی و. د دې قضیې یو بل قربانی د دې قضیې د تړلو لپاره د هڅو خبره هم وکړه او وی ویل چې د استیناف غوښتنې له لارې دا قضیه بیا پیل کړې او په داسې حال کې چې امیندواره وه د شهادت ورکولو لپاره محکمې ته تللې ده. یایل شتریت یو قربانی وایي چې د درې کلنۍ له عمر څخه د تیریو سره مخامخ شوې ده. هغه وایي په هغه وخت کې د هغو تیریو په اړه چې پرې ترسره کیدل هیڅ پوهه نه درلوده. نعما گولدبرگ د جنسي تیریو په وړاندې د زیانمنو شویو ښځو د ملاتړ ټولنې عمومي مشره وایي دا شواهد نوي نه دي او له کلونو کلونو راهیسې مطرح دي، خو پولیس په سمه توګه د دې قضیو سره چلند نه کوي. هغه وایي له کلونو راهیسې د ماشومانو په وړاندې د دې سادیستیکو تیریو په اړه ډیر څه اورېدلي دي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
فراقت مرغ بی بالو پرم کت سبز ناز میں آیا محرم راز میں آیا و من گفتی صبوری کن صبوری سبز ناز میں آیا محرم راز میں آیا صبوری طرف خاکی بر سرم کت سبز ناز میں آیا محرم راز میں آیا سبز ناز میں آیا محرم راز میں آیا از دل پر رنجم بشنو سبز گلاز میں آیا از دل پر رنجم بشنو سبز گلاز میں آیا قدی سروت الهی کس نبینه سبز ناز می آیا محرم راز می آیا دل شادت الهی غم نبینه سبز ناز می آیا محرم راز می آیا ستم هایی که از دستت کشیدم سبز ناز می آیا محرم راز می آیا الا
الهی در جهان کافر نبینه زب زب ناز می آیه محرم راز می آیه زب زب ناز می آیه محرم راز می آیه از دل پر رنجم بشنو سوز و گداز می آیه از دل پر رنجم بشنو سوز و گداز می آیه از دل پر رنجم بشنو سوز و گداز می آیه
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاتی می سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رانا سرچینه نومې لړۍ لننني او سر دیشه مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه نننی مطلب کې د قرآن مجید د احزاب د مبارکې سورې در دیشم آیت د نزول په باب در سره ژغیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو یبا مدو چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرمنه ام سلمہ د خپل خاوند چلند تر نظر لاندې درلوده. هغه لیدل چې د خپل لور حضرت بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها کورتا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تګ راتګ زیات شوې دي. هغه په زیرکتیا او چلول او دقت سره لیدل چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه د هغه خاوند او بچیانو ته ډیر خاصه توجه درلوده. ام سلمہ په دغه ګروهنه او مینې باندې پوهیدله او لا دغه ټوله د بهشت بوی حس کاوه او په کراتو یې له پیغمبر اکرم د دغه ټول د بهشت کې دا خبره اوریدلې وه. هغه همداراز په کراتو په خپل سترګو لیدلی و چې هر کله د خدای پیغمبر په سفر تللی نو تر ټولو ورستی کس چې ورسره به خدای پامانی کوله فاطمه وه، او له سفره بیرته ستنیدا کې به له لومړۍ د هغې کتنې ته ورتلو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په کراتو په خپلو خبرو کې د زړه ټوټه او حضرت امام حسن مشتبه او حضرت امام حسین علیہ السلام هم د بهش د ځوانانو سرداران او خپل جانشین یې بیا حضرت امام علی علیہ السلام معرفي کړي او فرمایلی و هر چا چې لا دوی سره مینه وکړه لا پیغمبر سره یې مینه کړی ده.
او مسلمه د پیغمبر اکرم یو ماندینه و چې ډیره خیاره او عقل سلیم خاوند و، تر دې چې حتی کله به پیغمبر اکرم له هغې سره مشوره کوله دغه تجربه کار میرمن د جاهلیت په پړاو کې له بچیانو سره د پلارانو چلند په تیره بیا له لونو سره د نږدې لیدلو و چې کله به کوم کس ته خبر ورسید په کور یې بچی یعنی لور زیږېدلې ده نو له خپګانه به یې د مخ رنګ تک تور کېده او له خپلې قبیلې او قوم به د دغې بدې زیرې په خاطر چې هغه ته نسبت ورکول کېده یعنی په کور کې یې لور زیږېدلې تشتې ته مخه کوله او نه پوهېده چې آیا دغه نجنۍ به په ننګ او پیغور سره وساتي یا په خاورو کې ژوندۍ خښه کړي. او مسلمه د خپل قبیله او قوم د پلرانو بد چلند باندې ښه خبره وه او له یوې لور سره د یوه پلار دا ټول محبت او مینه د هغه مهال د خلکو لپاره د حیرانتیا خبره وه. که څه هم دغه چلند د هغه چا لپاره چې پر بدن یې د نبوت لباس و کومه حیرانوونکې خبره نه وه، خو په عین حال کې د ام سلمه لپاره یې خاص جذابیت درلود. هغه تل لیوالتیا درلوده چې د لا زیاتو فضیلتونو او ویاړونو لپاره له دغه نورانی او وړوکې ټول سره یو ځای شي، خو هیڅ کله یې دغه هیله پوره نشوه. تر ټولو وروستی ځل خپل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د فاطمه کور ته ورغی. له فاطمه څخه لا مخکې سلام وکړ. له هغه سلام څخه یې د بهشت بوی احساس کېده. فاطمه مخکې شوه او خپل پلار ته یې هرکلی وویل. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زما لورې فاطمه، په بدن کې لږه کمزوري احساسوم. فاطمه زهرا سلام الله علیها په اندېښنې سره عرض وکړ، بابا جان، پر خدای پناه، له هغې کمزورتیا چې تاسو ته پیښه شوې ده. پیغمبر اکرم وفرمایل، ای فاطمه، هغه د یمانی ابا راوړه. فاطمه په بیرې سره ابا راوړه، او داسې حال کې چې هغه یې پر خپل پلار غوړوله، د هغه بزرګوار مخ ته یې وکتل. داسې ښکارېده چې د هغه د پلار مخ د تل په نسبت لا نورانی او ښکلی شوی. کوم وخت نه و تیر شوی چې حسن کور ته وارد شو او مور ته یې له سلامه وروسته وویل، مور جانې، داسې خوښ بوی احساسوم لکه داس چې د خپل نیکه بزرګوار د خدای د ګران رسول د بوی پشان بوی احساسوم. فاطمه بیبی موسکا شوه او وی ویل، سم احساس دی کړی، زما زویه، د خدای رسول هم دلته دی. حسن ورو ورو د پیغمبر وخوا ته ورغی او ورڅخه اجازت وخوخت چې د هغه تر څنګ او د یمانی ابا لاندې کچینی. نو څه وخت نه و تیر چې د فاطمه وړوکی زوی یعنی حسین علیه السلام کور ته وارد شو. هغه هم د خپل ورور پشان د پیغمبر بوی احساس کړی و، او له سلامه وروسته یې د حسن پشان د پیغمبر اکرم وخوا ته ورغی او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه د دوی تر څنګ د ابا لاندې کچینی. وروسته بیا حضرت علی علیه السلام راغی او پر ټولو یې له سلامه وروسته په همهغه ترتیب سره اجازت وغوښت. د خدای رسول هغه ته هم اجازت ورکړ. په دې شیبو کې فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل پلار وخوا ته ورغله او اجازت یې وخوخت څو د دوی تر څنګ کچینی. بیا دغه ټول 15 کسان راغونډ شول او د ابا یمانی لاندې په داسې حال کې له دواړو خواوې ابا نیولې وه، ښی لاسې آسمان وخوا ته پورته کړ او وی ویل، ای لویه خدایه، دا زما صمیمي او خاص او مخصوص اهل بیت دي. د دوی غوښه زما غوښه او د دوی وینه زما وینه. هر څوک چې دوی وکړوي او آزار کړي، نو زه یې کړولی یم، او هر چا چې دوی خفه کړي، زه یې خفه کړی یم. زه له هر هغه چا سره چې له هغوی سره دښمني کوي، ورسره دښمن یم، او هر څوک له دوی سره دوست وي، زه ورسره دوست یم، او هر څوک چې له دوی سره دښمن وي، له هغوی سره دښمن یم، او هر څوک چې له دوی سره مینه کوي، زه هم له هغوی سره مینه کوم. دوی له ما څخه دي او زه له دوی سره یم. خدایا، پر ما او دوی باندې خپل برکتونه، رحمتونه، رضایت او بخښل ډالۍ کړي، او له دوی هر ډول پلیتی او بدی لیرې وساتي، او دوی په بشپړ ډول پاک کړي.
ایزنو ام سلمہ لخپل حجره څخه دغه صحنه لیدله چې رسول الله مبارک په لاسونه څنګه د اسمان خوا ته پورته کړی او دعا کوي، بار الها، دا ما اهل بیت لا دوی ککړتیا او بدی لیرې کړی او دوی پاک وساته. په دې وخت کې د احزاب سورې درې درشم آیت د خدای د مبارک رسول په مبارک زړه نازل سو، چې فرمایي، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا د پرتا نه دا چې تل خدای غواړي لا تاسو اهل بیت او هر ډول بدی او ککړتیا لري کړی او تاسو هم هغه سان چې وړیاست لا ټولو ګناهانو او بدیو پاک او پاکیزه وساتي. حضرت ام سلمہ چې تر دې شیبه پورې د کوټې تر څنګ ولاړه او تر ډیره حد دغه نورانی او مانوي واقعې لیدله، نور یې زغم ختم شو او را مخ کې شو او د ابا یو څنډه پور تکړه څو هغه هم له دغه نورانی فضا برخمن شي. خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په پریکند توګه هغه د ابا لاندې لا ورتلو او د خپل قرآنی اهل بیت فضا کې لا واردېدو منع کړه. ام سلمہ په دغه چلند تری وهده حیران شو او په حسرت سره ویل، آیا زه د تاسو د اهل بیتو برخه نه یم؟ د خدای پیغمبر مسکی شو او په جواب کې وفرمایل، تا سره خیر او نیکی د خدای دغه ټول برخه نه او په دغه فضیلت کې ته نه شامله. همدلته چې ام سلمہ ډاډمنه شوه چې د پیغمبر اکرم د اهل بیت شونې اصلي شرط کورنۍ رابطه او حسب او نسب نه دی، بلکې لا پیغمبر اکرم سره د روحي او مانوي سنخیت درلودل دی او دغه سنخیت د مؤمنانو په امیر علی علیه السلام، فاطمه الزهرا سلام الله علیها او امام حسن مشتبه او امام حسین علیه السلام کې شته. په همدې خاطر د خدای رسول دوی د اهل بیت په عنوان معرفی کړل. ام سلمہ چې تریوا پاکا خټلرون کی او نیک مربن وا په خډول یې دغه حقیقت درکړ چې د خدای پیغمبر د دې لپاره چې څوک ادیا و نکړي شي چې هغه هم د اهل بیت او برخشي دوی لټولو ککړتیا او بدیو پاکړل. علی فاطمه او حسنین یې د یمنی ابا لاندې غون کړل او بل هیڅ چاته د واردو اجازه ورنکړل. شاید کا پیغمبر اکرم د خپل اهل بیت د پاکوالي لپاره دا کار نوی تر سره کړی، نو ممکنه ده دا دغه بزرګوار ټولو ماندینو خپلوانو له دغه آیته استفاده کړی وي او ځان به د دغه ډلې غړي معرفي کوو. په ډیرو هغو حدیثونو کې چې د تطهیر آیت د احزاب سورې د درې دیرشم آیت په باب راغلی داسې لیکل شوی چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دغه آیت لا نازلې دورسته تر څلوېختو ورځو پورې یا شپږو میاشتو پورې یا اتو میاشتو پورې یا لدې هم لا زیات هر ورځ د سهار له اذان وروسته او د جماعت له لمانځه اقامه مخکې د علی او فاطمه کور مخې ته درېده او دا جمله تکرار ولا، الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بیره وکړه د لمانځه په لور، ای اهل بیت او خدای غواړي ل تاسو اهل بیت او بدی او ککړتیا لري وساتي او تاسو پاک او پاکی زکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرم دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړی ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.